کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوی خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړ یې درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړي په دې اړه څه نور نه دي ویلي، خو د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټاټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معاشات د دوامداره ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبې او چهار شنبې ته پلان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړې ده. زلینسکی د میدوزا دوش تلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړې او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د تلویزیونی خپرونو بندیدو ته غبرګونونه پراخ شوي دي.
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وایي لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچیان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څیړل کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د بی بی سی او امریکا غاک پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې له کندهاره هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته له کندهاره درته وایو، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استډیو ته وصل دی. ستړي مشي، راځئ د خلکو او یوناما په غبرګونونو تم شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د تلویزیوني خپرونو د بندیدو په اړه څه ویلي.
بلې لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې چې ځینی خلک وي خای دای تر ټولو سخت وي بلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړي دوی وي چې د بی بی سی او د غشان د امریکا غټ تلویزیونی خبرونه تعقیبولي او په دغه رسنیو باندې بندیز چې دوی ډیر سخت خپه کړي ځکه د دوی په وینا باندې چې وار لمخه په کورنۍ او رسنیو باندې محدودیتونه د دې لامل شوی چې حقایق ته دوی لاسرسي ونه لري او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوال رسنیو وی چې لکتر لګ دوی ته حقایق ورسول او بلا بل تعلیمي خبرونه د دوی په وینا باندې چې د لړل او دوی ترز دکړې کولې د طالبانو لوري چې بندي شوی دی دا یو خوشینون کې عمل د خلک بولی دوی وي وغوښتنه کوي البته د طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیر ورځ په دې اړه اقدام کړی دی او امریکا غک او دغه شان بی بی سی تلویزیونی خبرونه چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشرې دي د دې نشرات بند کړی دی او تر دې نه اله لامل هم نه دی په ډاګه.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خبرونه بندیزونه لګي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خبرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نه وکی درلودي؟ څه وایي طالب سرچینې دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو په رسمي ډول باندې په دې اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اژانس ته تایید کړی چې دغه ټلویزیونی چینلونه بند شوي دي او دوی لامل دا بللې ده چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ور سره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسول بسم الله وتندوس وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلي دي، رسنۍ ورته تړلې ده او دغه رسنۍ درې کارمندان هم لزان سره وړي دي. خاغلی وطندوست لامل د تیر ورځې غونډه بولي چې تیر ورځ په کندهار کې د رسنۍ او د مسولینو سره د سیمه ییزو طالب چارواکو غونډه کړې او ورته ویلي دي چې باید په موسیقي باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به وتړل شي. دې لامل اوندا یادوي، خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تر دې دمه څنډې ویلي. لودین صاحب، تیر 2021 کال اگست میاشت رئیس چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، زیات شمیر رسنۍ تړل شوي دي، خبريالان طالبانو وهلي ډبولي د غشان بندین کړی دي د بیلابینو لاملونو لامله. د رسنۍ او د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي او د غشان مالی امکانات.
بله،
سوره جوړان یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیر شپږو میاشتو کې د شپږ سو درويشت افغان رسنۍ ولډلې درې سو اتلس تړل شوي دي او په دې سره 2500 خبريالان بيدن.
کور ودان، ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د روسي خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون د خبرونو په اړه دي تاسو ته راپور درکو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیاس سټوډیو ته وصل دی. بومیاس، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوي؟
مننه، سلامت اوسه. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نه سو ګڼلای، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، بومیاسه، پوښتنه دا ده چې دغه رسنۍ او امریکا غږ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړي دي او تعقیبوي د دغه نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دي، دا محل دغه نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لزګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده، او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیز ولري، او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاک رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي، او تر ډیر حد د رسنیو هغه د بس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به وسی ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و، نو کیدلی سولی چې وقایع او حوادث په بېپرې ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کیدلی سي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
یوه
مسله وه
او بخی راځي په دې لګ بحث کو چون وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کده، او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي، دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خای دین دغه عمل د طالبان له خوانه یو عکس العملی عمل مو شي. تقریبا 3 ساعت مخکې لدی قزینه د طالبانو او د امریکایي مقامات ترمنځ په دوحه کې کېدون کې ناستو او پلان سوي ناستو، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله، او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحص فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کوو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یو مسله کېدلی سي، یوه ضعیفه مسله کېدلی سي. ښایي تاسې وګورئ چې مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستل له روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین خپلې د نفوس ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره له دې سیمې نه محدود
کور مودان. ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتکیګو په خوست کې د رسنیو مسولان وایي چې له بیلابلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې کې مسؤل چارواکي او د غراز نور اړوندې ادارې لاسنیوي ونه کړی، ممکن د غلط رسنۍ د بندیدو لګواک سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبريالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي، او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبريالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام رادیو سیمه ایز خبريال ایوب جان خاطر آزادۍ رادیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخه د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بختی دوی به هم وزگار شی و خپل کورن ترخصت شی.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال ایسا خان تسلوایی په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
اوسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره پر روانو خبرو کې چې روان اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضی تمامیت ټینګار کړی. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضی تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کار نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشرۍ د مرکزی بانک چارواکو تیره ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلی دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاده ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدماتو په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تیریدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې دریمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبې په ورځ د کابل په بادامباغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډیری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سږ کال د بزګر میلې او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوې چې د غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني، یو سودریال 22 افغاني 2 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ما کې خپل همکار ملالای بشیر تسپارم.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخې تمو زملالای بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو: د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلي دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې:
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام. د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمد زی حبیبي په نښه شو. یوه سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، حبیبي لما خام منځ وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلي وایي، برید کوونکي طالبانو خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصي اوسیدونکي حفیظ الله د حق قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور وایي طالبانو په ډېرې بېرحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسرو ازادي راډیو ته وویل،
محکمه سهرایش کدن
هغه سهرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پیو درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یوړ د هغه طالبانو چې وژل شوی و د غوی په سر یې ودراوه او څو شاجورونه یې پرې خالی کړل.
د مارچ په ولسمه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیر او وژل شو، هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیری او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړې. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمېر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل، طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسی وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنکړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
تعقیب د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلې، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمېر کسانو ته مرشوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 1300 د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل، ډزې هغه طالب کړې وې چې پر ګزمه ولاړو.
نو دی د واده په سودا په مراسم سره وتلی و خیر در ماپشن پرې سودا کړي او ماپشن چې کله کور ته کله رښوان ته ویلو چې زمرد ماپشن دل منځه وخت لږ مشر ورسو نو دی پروان به باندې ورکلی و د ته ویل سی او چې ته رښوه درو تعالی ورته ویلو چې مقصد د رښوان ورته ویلو چې ورور ته ځاني و چې مال منځه ته ورسو ا د ورته ویلو چې ورور طالب ته ویلو چې مقصد دا جانی و اچمال منځ ته ورسو زکه چې پروان به باندې راندور ته ول ول نجل منځ مانم نجل شوه غورتل توبه وکړ د خدای او پیرتول د خدای او رسول دلانه بیرېش انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاد خو پیرنګ کړیو په اول سر کې زمو را جانی په سر کې وشتلو هغه خوش پزای پر ځای شي د سوي او پات سوز ما کښ نه بیا په د لاس په سنگل کې وشتلو هغه د دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درافته نه دي
د همدی میشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړي او هغه وواجه د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو لدی وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او لحق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي د دې سازمان پر راپور کې ادعا شوې و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه وسلويخت غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي د بشري حقوقو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو او ملیشو تر سل زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره شوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده شوزو او نجونو د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي په مقاله کې اشاره شوی چې مظاهره چیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي په دې مقاله کې ولول چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو خو د ورستۍ مظاهرو مخه یې ونه نیوله پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي له هغه راهیسې چې طالبان په اگست میاشت کې ځل بیا واک ته ورسېدل د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستي دي خو تر شپږم ټولګي پورته نجونی په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د 4 شنبه په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل خو د طالبانو مرکزی مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلې وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نوی جوړ شوی نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه و ورسره یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابع اتلري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنېسي د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوي ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دي چې د کام ایر ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دي چې د کام ایر او اریانا شرکت لاله اسلام آباد دوبۍ او ترکیه ته الوتنی وکړي یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي په مقاله کې راغلی چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړې سي تر شنبه پورې هواره سو خو په مقاله کې ولول چې دوی وځنډول سوي او پر وخت یې په خپل پرواز کې سفر وای نه کړای سو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې د کار، تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول سوی دی. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د اوس لپاره هم دومره. د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او اغیز پکې څیړل کیږي. خو اوس په موکړې لانډو خبرنو ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو د امریکا ځانګړي استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هابیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو مرستو د پروګرام د پیلیدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به لشپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې یو په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په ننني 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سره د روزنیز مرکز خون کې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خو یو یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولي او خغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي. دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب لتا سونه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن ملمت او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي، چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي، زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، یا په رسمیت وپېژني او یا خبرو ته ورسره کښېني، چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګ وي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته او نو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلې ورنځیدلې ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله ست دی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې دغه پیسه کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آګاهي. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي، حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه ښځو ته د کار اجازه. که دوی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه، چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خود هغه هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. او مسلمانان هم نه دي، ولی د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکه نه وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دی نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد، سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهېږي. فقط پر کورونا راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، بېرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې، د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پانتون تمزي او د پانتون نه فارغیږي د هغه د تحصیل سطح او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې په معنا یې هم نه پوهیږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کوم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کیږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي، فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال بخی دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې، د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه. دا د هغو تر نظر یعنی د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي په عالمانو کې، نه راځي مسلمانان نه ورته ښکارېږي، علت څه دی؟
ښه، اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځ دی او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیاته مخکې ځي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و، کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو لاس اته ته ودونه وکړل چې هغه به پرېښودل ځکه هلته څلور و، خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي، په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل په هماغه وخت کې. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې ووهلي، دریشۍ ووهلي. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې، او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلي دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به کول، نو خلک هم ډېر ورنه خفاس ول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زت ډیره دوره د طالبانو کې هم ډیری طالبان پیژنم، زه په افغانستان کې اوسیدم، ډیری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې درې ودونه وکړل، څلور څلور ودونه وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه، د کلي څخه، د یوې کورنۍ څخه نه وي، مګر هغه تعلیم یافته وي، ودونه کړي. دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې، او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلي وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند، هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. دا د هر انسان د فکر څخه زه پوهیږم، د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول په همدې فکر دي.
مننه. میرمن اصولي، د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولي دي په څه معنا ده؟ یعنی د یوې ښځې له زړه نه نارینه نه راځي، هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. د یوې ښځې له نظره، د یوې نجلۍ له نظره، د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د یو استاد په صفت دا درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه یې ځواک ښځې نه شي درکولی. هغه دیم دونکی ورسره البته ګرده نارینه دغسې نه دی، روشنفکرانې فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لدلی مې دی، یعنې دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او شوق لري، ذوق لري، پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه، او دا چې ورته وویل ولاړسه مخکې وګرځو، د مخې دا دواړه یو شی و. یعنې تاسې فکر وکړئ، هغه پلا چې د طالبان غالي پنځه کاله دوره کې موږ ونهسو کولی، په شلو کال خو د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړئ، دغه روحیه هلته چې دی رالی، بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي، شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله پنځه اویا نفرو ته رسېدی. یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی، په ډېره علاقه مندي، په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکړي. یعنی بالاخره موږ د پنځو کالو بدبختي په شلو کالو کې موږ په مټو په پښو درودلو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې، تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې، مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تاک باندې محدودیت لګولې دي، کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی، هلکان هم پکې دی، دا هم زیانمنېږي، یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
همدم د دې مثلا حق د دې انسان حق د آزاد باید د هغه ټولنیز قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. خود اصلا په دغه تاسو چې افغانستان یو اسلامي مملکت وو دی، اوس ما هم په همتون ویل ده زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي، او به ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته، که لطفا خپل ځای بدلولای شي، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم دی فلاس که نده خوالی تری و مملکت وران که اغا باید معرفه لمن زیوسی فدی خاطر چی اصلا اصلی فابریکت دی تولید دی اردو اقتصاد او اغا گرده معرف دی نو ده فرمان اصلا دی پاکستان دی
میرمن اصولی بخنه غوارم چه ستاسو خبری قطع کهو ما فکر کوم ستاسو پا مایک که او پا هیدفون که مو یو چه ستون زشتا اغا دی مایک دی خوریدو غگ لمرای رازی کلطفن خپل غگ مایکروفون چک که لسر ترغو پوری چه تاسو خپل مایکروفون سماوی زبا لخاغلی اصولی نا پختنه وکم اصولی صاحب تاسو خود دنیا ملیدلی دا پنورو هیوادونو که اسلامی هیوادونه دیر زیاد دی زمونگ پشاو خواه که پا دی خلیج هیوادونه شتا سعودی عربستان دای مثلا متحده عربی امارات قطر کویت اندونیزیا هند تقریبا دی افغانستان دی طولو و گرو چو چنده نفوس مسلمان نفوس لري په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته افغانستان څه ځانګړنه لري
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې ویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق رالیږي نه پوهېږي او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړې وي په سنت پسې ګرځي او خپله زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه کور کې به چې نارینه نه و د کور مشره ښځه میلمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ هلکان به دروازه درته خلاصه کړي نارینه راځي نو دا زموږ عنانات و کلتور و درنخت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی دا د هندوستان نه راغلی
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه جلا کلتور او دود یې درلود
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذاره و په دې د اووم د ثور څخه د 55 کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته چې دغه د پاکستان په پاکستان کې دا بیل مساتل او پاکستان کې د دوی زورونه او پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې اخوا پښتنو د دغه څخه لیرې ساتل د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستې حتی ژبه یې ترې اخیستې اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره و بیا چې کله مدارسو ته راغلل په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په هوټل کې چې هغه یې راولېږه ځاځیو ته راغلی و په ځاځیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی دا د سقاو زوی حبیب الله ځاځیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی دعا وکړئ دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یو خزانه خدرازی چې دا خزانه راوخل او راته ویل چې دا راوخل او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. البته چې تلې دي ټوله وسله او هغه انګریزان ورته خخه کړي و تر څو امان الله خان پاتشاهي سقوط کړي. او
زموږ سوال دا یو بخي
په باور لري بیچارهګان او مخک روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغه طالبانو خپل دا اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حال خپل لخپل مازی سره بالکل قطع کړی د خپل پلار نیکه غورنیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه ورست راځم اوس چې میرمن اصولی حفیظه اصولی را سره وصل ده. یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی. میرمن اصولی غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودي، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودي. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي له هغه جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویل دی چې ستر عورت، نو هغه ستر عورت دی. وسم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ستر عورت وسم دی لري شایسته پتلونونه او کمیسان پورینی. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسول د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر ترنوکه ماینه کوي او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وای. اوس موږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دی وتلی. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دې په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختی دا دی اصلی صاحب په خبره چې دغه بدبختی ګرده د اشرارو دراتک سره د تهداف شي شول.
بله مېرمن اصولی، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
شنو دا زه ولا خپل د بیساری د ښوونځي تربیوي معلم اوسم. یعنی موږ پنځه کمیټه درلودلې چې د دې کمیټو فورس زخپله به هم دروازې هر ورځ حاضر کړو. دروس کوي چې موږ خپل شاګرد نوکان سترګې ما دا وګورو چې دوی د کوم رایشي مواد استفاده کوي. هغه باور او فشاره ختمندنه چې موږ اول چې قیتستان او ځینې اخیستل، بیا وروسته موږ دغه مومن موږ خپل دا زویشتان په څه شي ټینګ کړي. نو دا قیته خو تر پوړې لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیې په حصه کې په دغه درو ټایم کې زه او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم داسې ښوونه وکړي چې زه دقیقې تربیې خبرې وکړي او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره یې تطبیق کړي او په اخر کې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو او دغه فرزند حتی یو زردک چې موږ یې لرو دغه زردک څه شي د خدای پیدا کړی دی زموږ د سهار لپاره. باید د اسلام د دین سره باید تر اړیکې وکړو، ام د تربیه په وخت کې، ام د نظم او ډیسپلین په برخه کې. هیڅ موږ کوم داسې خلاو نه دی لوبه. او ښه انسانان دي ستا په اجتماع کې. اوس د دې په هغه کې نهسې دي خپله تجاوزونه نه کوي. یو نجلۍ ده فرزند سم تربیه سوی نه ده، دغه په تربیه کې دستي بهمو کورنۍ راوغوښته خبرې به ورسه کړو. اوس دې خپله تجاوزونه نه تجاوزونه نه کوي.
میرمن اصولی، اوبه چې ستاسو اړیکه بیا هم په اړیکه کې بیا هم مشکل شته، کلک مخبل ځای ته تغییر ورکړي او دې سوال ته هم لطفا لاند ځواب راکړي. میرمن اصولی چې د
او بل خبر وخت د اسلام د نګاته زموږ
میرمن اصولی، وبخې مونږ تاسو اړیکه کې مشکل شته، مونږ تاسو خبرې سمې نه اورو. فقط کلاند لطفا ځواب راکړي میرمن اصولی د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او که بیا هم اعتراضونه تروزي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه ده، حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي، حق غوښتل کیږي. په هغه ورځ لازمه اعصاب خراب و چې انجینر راټول شوی و. موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شهران یو لک تهداسیز ګرد په پوڅو کې وتلی وای او د خپل د حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دې مسلمان حق دی، طالبان دا کار نشي کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی، د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجینې په کور کې انجینې یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني، نه اوسني شرایط مني او نه اجتماعي وضعیت. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړي، اجتماع بیرته انسان جوړي، نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وو.
ډیره زیاته مننه. څه باندې یوه دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم. ستاسو مخکینۍ خبرې نیمګړې پاتې شولې. فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپله رابطه له پخواني اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل ماضي سره قطع کړې ده؟ یوه دقیقه کې لطفا ځواب راکړئ.
جناب تکل صاحب، لنډ ځواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلی او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای وو، افغانستان نه منل، افغان نه منل ضد کړیو خاتمه وه، دا ګټې دي. اما اوس دوی مسؤلیت لري چې دولت سازي وکوي. دوی باید د خپلو پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکوي. په دوی کې پوها خلک باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وایي چې پسونه راکوړي کړي دي، هلته پسه دی، هلته کباب خوري.
وخت پای ته ورسېد. اصولي صاحب، ډېره زیاته مننه له تاسو د میلمنو له ګډون نه. د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو. له تاسو نه هم قدرمن اوریدو.